یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم، او له هر څه مخکې د لوی اختر د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې خپرونه کې ولسمشر غنی وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصامی مونږ
اختر کې باید څه وکړو چې په کورونا اخته نه شو.
دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي.
په نورستان کې د وچکالۍ ویره
100% خلک دلته مالداری کوي. سکالې د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې، ځکه روغتونه نشته دی.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا.
نور مطالب هم لرو، او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توندې نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمه نن سهار 3 راکټونه ولګیدل، او د عراق په پلازمینه بغداد کې ځانمرګي برید تیره شپه لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه. موږ د حیات زکه ولګه چې او اتمام حجت توسي، چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس مختصامی مونږ.
ولسمشر غنی د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشی کول یو تیروتنه وبلله، او وی ویل د دې تیروتنې مسؤلین بهرنیان او هغه کسان دي چې ویلي حکومت د سولې اراده نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دا ډله د سولې اراده لري او برعکس حکومت یې نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. د کورنیو چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزی په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل،
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته، او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته، او دریم راکټ هم حضوري چمن کې چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
ناتایید شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. په خبرتیا کې چې د سفارت په ټویټر خبره شوې راغلي، د سهار په شاوخوا 8:15 د څو راکټي بریدونو راپورونه ورسېدلي. سفارت زیاته کړې امریکایي ادبا باید د نورو راکټي بریدونو نه ځانونه خوندي وساتي. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي.
دا اختر د سرتیرو په نوم نومول شوی. اول ټولو سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د سرتیرو له کورنیو نه مننه کوم. زخبل زراور بچیان دی امنیتی او دفاعی ځواکونو لیکوتا لیگلی دی.
د خواله رسنیو غنو افغان کارونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل اکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او اکسونو ډیزاین کړي. افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي چې د راپورونو لمخې د افغانستان په شاوخوا 28 ولایتونو کې افغان فوجیان له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي. لمیره هیڅ لزګونه ولسوالۍ د افغان فوج او طالبانو ترمنځ د جګړو پر مهال لاس پلاس شوي، او دواړو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي بریت لک تر لګ ډیر شتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړې دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر خار کې لګنې ګونې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد د عایش وسلوال لیډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا بریت ناوړه جنایت بللی. پوژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان شامل دي. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تېرې شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوې او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود. په مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولي الله حیاتي بیا ویلي مظاهرې سوله ییزې وې خو ځینې کسان د پټکو په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. په خوزستان کې سږ کال ګرمي ډېره ده او خلک یې د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. یو ځل بیا زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته د اختر مبارکي وایم او قادر جلالوف زما تخنیکی همکار هم همدا مبارکي د اختر په مناسبت تاسو ته وړاندې کوي او دواړه هیله منو چې تاسو به یو ښه ښایستا او بختور اختر پیل کړئ وي. د راپورونو برخې ته ورځو او لومړی راپور راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس د دې وخت دی چې خپله خاوره وساتو. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړې، خو دی وایي طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو حکومت د سولې نیت نه لري. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د هیئت زکه ولیکه چې او اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږ میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دوه ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دوه ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه خپره کړه او دواړه لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سکل اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نه ملیشه جوړولو. دا پیام باید ټولو ته واضح وي.
ښاغلی غنی وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل سوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي، او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک کوي افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري، دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتېري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي ویلي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علي مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
پر طالبانو د ولسمشر غنی د توندو انتقادونو راپور مو اوریده، او همداراز په راپور کې مو واوریدل چې نن سهار پر کابل درې توغندي راپریوتل. له دې توغندوی برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندیتوب لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي. د دې وزارت مسؤولینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل ښار دا برید تر جدي څېړنې لاندې دی. عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال همدا شېبه په مستقیمه اړیکه له کابل نه راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې میزایل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو لګېدلې. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري. هغه وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې اوزې د سیمې څخه د پروان سیمې څخه په یو کلاډ ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا درکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه په لوړه کچه نه دي.
دا راکټونه هغه مهال وتوغول شو چې په جمهوری ریاست کې د اختر لمونځ روان وو. یو شمېر عام افغانان بیا روانو حالاتو ته په کتو سره خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې په دې اختر کې وربند ونه شو، له بل خوا جګړو روان اختر بې خونده کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل وایي روانو حالاتو سخت ناهیلي کړی دی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه سی هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پارک باندې راکټونه راوړيږي او بن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دی بین الافغانی ناسته و. ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل دی؟ څه وجه؟
کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار پیښې سخت بیرولی دی. هغه وایي
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د په راکټونو او په ویرو په غم باندې پیل شو. څو اختر د اوربند اعلان کېده، په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان میرویس ستانکزي د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان دښمنانو له هر فرصته په استفادې د خلکو ژوند تریخوي. هغه وایي په ټول هیواد کې ملي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کېږي چې د داسې پېښو مخه په راتلونکي کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن اختر له لمانځه وروسته وروستۍ پېښې په اشارې سره وویل طالبان د راکټونو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده چې د کابل امنیتي وضعیت په کتنه پکې شوی و او په دې راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاندویانو څرګندونې واورېدې چې وایي د اختر په ورځو کې ملي پولیسو ته د امنیت د خوندي کولو په مقصد لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تیره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. لګڼی ګڼې یو مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېرس کسان وژلي دي. اسدالله لودین په دې اړه د لویدیځو خبري رسنیو په استناد نور جزئیات اوروي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه ډېرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دی. یونیسف تایید کړی ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا چاودنې ښیي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د چاودنې په سیمه کې له وینو ډاک بوټان پاتې دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوې میوې هم سیمه کې په وینو لړلې پاتې دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپلو امنیتي او پوځي چارواکو بیړنۍ ناسته رابللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د ګڼې ګونې ډاکې و مارکیټ کې پر لپسې چاودنې وشوې چې 2 تنه یې ووژل. د هغو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی وو. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایدن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د لوی یا د قربانۍ د اختر ورځ ده. سګنای اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایرس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ورسره ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي. دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړئ. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا نمي د سی سی اچ اف په نامه وایروسي ساري ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده. د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کېږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښ کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي. ګرمه هوا کې غوښه ډېره په آسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې دا کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په سرعت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغه نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه یې کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی و لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله وارې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریاوې ځای په ځای کېږي چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیټونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
متخصص ډاکټر، البته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو او د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول ته دی او زول سوالسم کال تلوسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کې، الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکونو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان
زه در رادیو آزادۍ له طریقې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سرادیم له زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې دا په ځان سره کوم. په کابل کې کومه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره بی نتیجې پای ته ورسیده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوسه دي.
محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی تکیم ولوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرب اختر سره ول مانځي دا موزله دا مغشتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباز په مسافرۍ کې اختر لمانځم، د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه دنده اجرا کوي. ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د اختر ل را رسیدو سره سم ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ سرګن کړی او هغوی ته یې وینه ورکړي. دوی وایي داسې سوله غواړي چې د هیواد ټول دینی، ملی او کلتوري ارزښتونه پکې خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو دینی عالمانو، ښځو او مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منصوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپلو وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي په دې مناسبت جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل:
زه به په سترګې ړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سرګې پټه کړم. ایتو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي. صلح غوړو، الهي امر دی و صلح خیر. خدا سي صلح نه چې هغه پښتون کې امون د معارف دروازې بیا وتړلې شي، چې هغه پښتون کې امون اقتصاد بیا په صفر کې ضرب شي، داسې سلخانه چې هغه پښتون کې صرف درې هیوادونه موږ په رسمیت پېژنې.
د غونډې ویناوال وویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرښه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام، دا موږ ته سره کرښه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساسو شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو، ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګېږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویویل دوی به د ژوند په بیه له هېواد او د خلکو له سوله یي ژونده ساتنه وکړي.
دوهم سترمن خیال اوس خال کنه موږ ډېر خوشحال یو، دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې په هر جنګ په هر ساحه کې موږ سره ولاړ دي. ان شاء الله هر وخت موږ آماده یو چې سار په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو. خوس نه ټول افغانستان به چاته نه پرېږدو چې زموږ په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر طارق وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونه شي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دولته منې ریچوال، موږ ته ګلون روګړل، موږ ډېر تشویق کړو، موږ نه را وهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي انشاءالله موږ هغه مقاومت کوو، هغه ځواب یایو، هغه شهر رقم ته برید کړي انشاءالله خطر پېښ نه کړي تر څو چې دې رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خصوص دونکو داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزی شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبان د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سکالې د وچکالۍ له کبله څاروي له لوږې سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به یې په ولایت کې پریمانه ورشوګانې وي، واښه به یې په مني کې ریبدل او په ژمي کې به یې خپلو څارویو ته ورکول. خو سکال د دوی په وینا هغه ټول شرایط داسې را برابر شوي دي چې د دوی څاروي حتی په خېټه لا نه دي ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندی کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکی دی. بای که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې لکلی ولري پرتو او یخو باندو ته لیږلي، خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واخه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمېر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او مني په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
100% خلک دلته مالداري کوي او د دې څخه خپل روزمره
خوراک واید لاست راوړي سکاله دا وشکاله تاثیرات هم زید دی په نورستان کې زکه ورختونه نشته ده د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیوال اداره چې دا اغه زموږ سره مرسته وکړه چې د دغه مرستو په جمله کې 3640 فامیلین ته د حیواناتو یا د څارویو کم خوراکي مواد چې دی هغه توزیع کړل 100 کیلوګرام په هر فامیل ته د مد نظر نیولو دغه مرستې باندې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې سروي لرونکو په داسې حال کې له وچکالۍ شکایت کوي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې وچکالۍ کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روانې وچکالۍ له امله به 3 میلیونه څاروي